مشال رادیو د 12 بجو غرمنۍ خبرونه کې بیا هم در تازه حسیبه شهید هرکلی وایم. په دې خبرونه کې بعد افغانستان د سولې د بهیر په باب درته د سیمه او امریکا د چارواکو وروستي نظرونه او په دې اړه د طالبانو د پخواني وغړو خبرګون هم واوري. د پاکستان په وزیر اعظم باندې بعد د هیواد د اپوزیسیون د انتقاد واوري. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کا کړي وړاندې کوي.
سرچکی تازه نتایج سوی رپورٹونه وای چې په کندهار کې د ولایت په ودانی باندې ډیلیز بریدونه سوی دي. پاکستان، افغانستان، امریکا ویلي دوی به د سولې خبرو اترو خواهش لرونکو طالبان لپاره خوندي لاره لټوي. ایران به په راروانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څارلې ادارې سره خبرې اترې بیا پیل کړي. تازه را رسیدلی رپورټونه وایي چې د افغانستان په کندهار ولایت کې په ودانی باندې یو ډیلیز برید سوی دی چې د دې برید په کې څوک وژل شوی او په دې اړه باندې پوره تفصیل نشته او نه هم د دې تر اوسه پوره تصدیق سوی دی. د په دې اړه باندې به نور تفصیل په روانو خبرونو کې واوري. پاکستان، افغانستان او امریکا ویلي دوی به د سولې خبرو اترو خواهش لرونکو طالبان لپاره خوندي لاره لټوي. د درې واړو هیوادونو چارواکو د جمعې پورز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دوی به په دې تجویز د غور کولو لپاره د ماهرینو یوه ډله جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل دوی ته پکار دی په خبرو کې برخه اخیستونکو ته خوندي لاره برابره کړي.
We need to confront terrorists militarily where we can, where they are based.
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو. چرته چې د طاقت ضرورت وي چې هغه جالې ختم کړو. د کم ځای نه چې ترهګر راځي، خو بیا هم کوم خلک ترهګری پریږدي او د امن لار خپلوي، باید چې هغوی ته د مذاکراتو لپاره محفوظه لار ورکړو چې دوی ځان محفوظه او پر اعتماد وګڼي.
We need to create an environment where they feel safe and confident.
دا جاوید لودین د درې واړو هیوادونو استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د خبرو اترو پر ځای ولاړ حالت او د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې عادي ډګر ته راګرځول بحث کړل. د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي د سپریم کورټ د فیصلې وروسته یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم په توګه نه مني. د هیواد ستر عدالت تېره ورځ یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولی و. پرون په لاهور کې د ګوند د مهمو مشرانو هنګامې غونډې وروسته نواز شریف په خبري کانفرنس کې ګواښ وکړ چې چرته وزیر اعظم له چوکۍ لرې نشي نو دوی به د پارلمان دننه او د باندې احتجاج پیل کړي. د ده په وینا سپریم کورټ د فیصلې وروسته اوس هیواد بغیر د څه حکومت چلیږي. خو یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته ویلي د ده له چوکۍ څخه د لرې کولو فیصله به سپیکر کوي. روس وایي د افغانستان په اړه د شیکاګو په راتلونکي کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ ویلي هیواد یې د ناټو غړی نه دی او د شیکاګو په کانفرنس کې د برخه اخیستلو څه پلان نه لري. د رپورټونو له مخې د ناټو عمومي منشي د برسلز په غونډه کې روس ته بلنه ورکړې وه چې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د ناټو او اساف د غړو هیوادونو د مشرانو ګډون په ګډون دا کانفرنس د می په یوشتمه شیکاګو کې جوړ شي. د برتانی د دفاع وزارت په هلمند کې د غشت پر وخت خپل یو فوجي د وژل کې دوه تصدیق کړی دی. د برتانی دفاعي چارواکو ویلي دغه فوجي د نهر سراج په ولسوالۍ کې د سپکو وسلو په ډزو وژل شوی دی. له دې سره په افغانستان کې د وژل شوو برتانویانو شمیره 410 ته ورسېده. ایران به پر روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څارلې ادارې سره خبرې اترې بیا پیل کړي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوال ادارې لپاره د ایران د سفیر علي اصغر سلطانی کړې ده. د ایران سرکاري اژانس ایرنا د سلطانی لخلي وای خبرې اترې به د مې د میاشتې پر 14 او 14 نیټه په ویانا کې پیل شي. د دې پوینه دا فیصله د دوی د اټومي وسلو د ټولو حل زلو سولې زبانه ښکاره کوي او دا هم چې د ایران خلاف دعوی بې بنیاد دي. ایران د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې پیلوي چې د مې په 28 په بغداد کې به پر بیا لیدو سره سلا سوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي له امریکا، روس، چین، برتانیې، جرمني او فرانس سره د اټومي پروګرام پر سر د کېدونکو خبرو اترو په اړه خوشبینه دي. د تاجکستان یو مشهور عالم له هغه وروسته له تنقیدونو سره مخامخ دی چې د عربي پر ځای یې په تاجکي ژبه کې د لمونځ کولو غږ کړی و. ظفر مرزیون چې د تاجکو پر تاریخ او د دوی د قامی شناخت په اړه د مضمونونو په لیکلو مشهور دی، دا خبره تېر هفته په دوشنبه کې په تاجک نېشنل یونیورسټي کې له زده کوونکو سره د لیدو په وخت کړې وه. مرزیون ویلي وو چې قرآني آیاتونه په هغه ژبه کې څوک پرې پوهېږي، لوستل انسان خدای ته نږدې کوي. تنقید کوونکي وایي دغه خبره د اسلامي تعلیماتو ضد ده. په تاجکستان کې اسلامي کارپوهان وایي د ظفر مرزیون خبره د اسلام توهین دی، خو البته د هیواد د علما شورا په ګډون اسلامي مشرانو د نوموړي د دې وینا او له دې څخه د راپورته شوي بحث په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. په یوکران کې د څلور چاودنو وروسته امنیت ټینګ کړل شوی دی. په پیښو کې 28 کسان ټپیان شوي دي. چاودنې پرون د ټرامپ د درېدو له ځای یوه سینما او یو پارک سره شوي دي. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د ګندو په ټیمونو یا ډسټبین کې شول شوي وو. د چاودنو سمدستي وروسته د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر و د چاودنو ځای ته روان شو. پولیسو د چاودنو شاوخوا سیمې بندې کړې دي. تر اوسه چا د دې چاودنو ذمهواري نه ده قبوله کړې او نه هم څه وجه معلومه شوې ده. د یوکران ولسمشر چاودنه ټول هیواد ته ګواښ بللی او د پډوټرونو لپاره یو ځانګړې ډله ټاکلې ده. د شام حکومتي میډیا وایي د جمعې په ورځ یو ځان وژونکي د دمشق ښار په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل. په ریپورټونو کې دا د ترګر کار بلل شوی دی. په برید کې 10 کسان ټپیان هم شودل شوی دی. تر دې مخکې فعالینو د دمشق په سنتي سیمه کې یوې سرکاري کمپنۍ ته نږدې د یوې بلې چاودنې خبر ورکړی وو. په روسي میاشت کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د مخالفتونو د لرې کولو لپاره د ډیپلوماټیکو هلو ځلو سربېره هم د شام په بېلابېلو ښارونو کې چاودنې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. په روانه خبرونه کې له ما حسیب شهید سره دغه څوري د خبرونه کې به د کندهار د تازه پیخي حال ووري چې ویل کیږي د ولایت ودانې ته وسلوال ورننه وتی دي. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د لوړپوړو چارواکو غونډه او د سولې په بهیر کې طالبانو او حزب اسلامي غړو ته د خوندیتوب د پریکړې اوري. په دې اړه د طالبانو د واکمنۍ د یو پخواني چارواکي او د سولې د عالی شورا لغړی سره خبرې اترې لرو.
عامونه سعودل کی ازندی ونیول سی امرشی بندیزونه نه تنها طالبان حزب اسلامی و رهبری و دغه دیر میشه دا لری سی.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی آئینی او قانونی حیثیت ختم شوی دی. ولی او څرنګه په دې اړه به هم تفصیل واوري. په کراچۍ کې به د پښتنو د هوټل چیانو په نخښه کېدو او د دوی په اقتصادي ژوند باندې د دې تشدد د اغیز په باب هم درته جزئیات وړاندې کړو.
دنون و پاره و زندگی دیر اگران شنید که بکوو مزدری بکوو خود کاروان به افلی میشه.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات او د نورو شننو ترڅنګ درته د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو را سره پاتې شي. تاسو مشال رادیو ری او دا هم د خبرونی لمړی موضوع او تازه موضوع لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل د سی رپورټونه ابتدایي لمړنی رپورټونه تر لاسه شوې دي چې د کندهار ودانې ته وسلوال نه نوتی دي. په دې اړه په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم را سره د غوښ په ټلیفون دی. سید شاه سقیم ستړي مشي هر کله راشي. خیر سید خو جان
تاسو ستړي مسي جو خیر.
لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلې وي په خبرونو کې مو هم اوریدونکو ته ویل چې داسې رپورټونه تر لاسه شوې دي چې یو څو وسلوال د کندهار ولایت ودانې ته ننوتی دي. په دې اړه تاسو معلومات سری؟
او حسب جنې یو څو خلمخ وسلوال فکر کوي ځانمرګ برت کوون کې دي د کندهار د ولایت مقام دفتر ته ننوتی دي. ولایت مقام ته ننوتی دي او د دې کې ویل ته نه ته وسم روانه ده. د ولایت مقام شمیره کار نه کوي خو تر اوسه پورې څه معلومات په ولایت مقام کې لبندو کسانو سره شوی دي. هغوی وایي چې یو تن د خو د والي ویاند بیا وایي چې یاد دوه تنه دي او ډزې کوي دا رانه نوتی دي. ولایت مقام ته اوس هم تر اوسه پورې د یو تن بهرنی سرتېری د ټپي کېدو خبرونه هم تر رسېدلې دي. یو تن بهرنی سرتېری پکې ټپي شوی ده. ځانمرګې د ټوپکو ډزې کوي او ورسره لاسي بمونه هم غورځوي او دا دلته په ولایت مقام کې والي دیوالي مرستيال او سونور څنګه لوړ ټول چارواکي هم اوس په ولایت سره بند فاصله دي.
والي والي هم شته په کندهار ولایت کې دا اوس او چاودنه غږ خو نه دی اوریدل شوی. سید شاه سقیم چاودنه غږ هم اوریدل کیږي
دا ورننوتی وسلوال ولاسب ومنه هم له ځان سره لري له هم کار اخلي او د سپکو او درنو وسلو ډز هم کوي. خو ولایت مقام وایي چې یو تن دا ځین بیا دوره پر دوه تنو د ورننوتو راپورونه تلاسته یو خروټو پر داسې
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. په کندهار کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم و چې ویل کیږي د داسې رپورټونو شته چې په کندهار د ولایت ودانۍ کې وسلوال ننوتی دي او د ډزو او سپکو درندو وسلو غږونه هم اوریدل شوي دي. او په ولایت مقام کې د کندهار د ولایت چارواکي هم تر دې مهاله بند دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د لوړپوړو چارواکو غونډه شو. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت، پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنېدنې او اقتصادي چارو په پیاوړتیا د بحث ترڅنګ د افغانستان د سولې د په بهیر کې د لیواله طالبانو د ګډون لپاره د خوندي لارو چارو په لټولو باندې هم پریکړه شوې او خبرې اترې شوې او په دې اړه د یو کارپوهانو د ډلې د جوړولو باندې پریکړه شوې ده. ریاض خیل په اړه تفصیل لري.
د پاکستان، افغانستان او امریکای د کور گروپ شپږم ادري اړخیزه غونډه اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی، د افغانستان مشري نائب خارجه وزیر جاوید لودین او د امریکای له طرفه خصوصي استاذي مارک گراسمن کوله. د مذاکرات وروسته خبري غونډه ته په خطاب کې درې وڼو مشرانو مذاکرات ډیر ګټور وګرځول. په دې موقع خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی وې
موږ په یو ډیر اهم ګام سلا شو یو چې یو داسې ډله به جوړول شي چې پکې به درې وڼو ملکونو نمائندگان وي، څوک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امن لړ کې همغږي کردار ترسره کوي.
د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د واپسې پاړه د افغانستان د نائب خارجه وزیر جاوید لودین وینا وا چې هغه د افغان کډوالو په سو کال ملمستیا د پاکستانی حکومت او ولس مننه کوي، خو لا په دې موقع د دوی د واپسې سن شي ویلې. د افغانستان د امن عمل پاړه د وینا وا
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو چرته چې د طاقت ضرورت وي چې هغه جالې ختمې کړو د کوم ځای نه چې ترهګر راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند یې ګران کړی دی. خو بیا هم که کوم خلک ترهګري پرېږدي او د امن لار خپلوي هغوی سره به مذاکرات کوو او دوی به په قومي بهیر کې راولو او باید چې هغوی ته د مذاکراتو دپاره محفوظه لار ورکړو چې دوی ځان محفوظه او پر اعتماده وګڼي.
امریکایي خصوصي استاذي د افغانستان امن لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان امن نه یوازې د افغانستان بلکې په خپل د پاکستان او ټول سیمه د لپاره ضروری دی. د یوې پښتنې په جواب کې مارک گراسمن وې چې د نور کله په نسبت اوس د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ اعتماد زیات شوی دی او امریکا چې د افغانستان امن د لپاره هر ګام پورته کوي هغه به د افغان حکومت په اجازه او پاکستان په مشوره وي. د زیاتوي
د قطر مذاکراتو په اړه زه تاسو ته باور درکوم چې موږ کله هم د افغانستان امن او جوړجاړی عمل کې خپل فیصله په افغانستان یا افغان خلکو نه د منلې. موږ که څه کار هم کوو هغه کې به ټول ملګري اعتماد کې اخلو او زه وایم چې د دې ګام نه ټول ډلې خبر دي او دا د افغان حکومت په اجازه سره کیږي.
په دې موقع د افغانستان نائب خارجه وزیر په ډاګه کړه چې د امن او ترقی لپاره معاشي استحکام ډیر ضروری دی او پاکستان د لړکی د افغانستان مرسته کولی شي. باید چې دواړه هیوادونه د تجارت، توانایي، انفراستراکچر او پانګکارۍ د لار د معاشي استحکام لپاره هلې ځلې وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپورټ کې هم اوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې پریکړه وشوه چې درې واړه هیوادونه به د هغو افغان طالبانو لپاره چې د افغان حکومت د سولې په اعلان شوي بهیر کې د ګډون لیواله وي د یو خوندي لار د موندلو لپاره پر لارو چارو غور کوي. وسوال طالبانو ته چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د خوندی لارې برابرولو معنا څه ده، او په دې کې به د افغانستان د سولې د عالی شورا ونډه څه وي؟ احمد تکل دا پوښتنې د سولې د عالی شورا له یو غړي مولوي ارسلا رحماني نه کړي.
ما په نظر کسان چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، دا هغه مشران د طالبانو دي چې هغوی د ملل متحد لخوا د امنیت شورا لخوا په ټول لیستو کې راغلي دي، تاجرات بین ملی ته لګېدلي دي او مصون نه دي، نیول کیږي، بندیان کیږي، ودا کیږي. نو دغه په معنا دا وي چې هغه کسان چې راځي د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي یا مذاکراتو خبرو راځي، باید هغوی ته مصونیت ورکړل شي.
مولوی صاحب، په دې کې د افغانستان د سولې د عالی شورا نظر څومره غوښتل شوی؟
د عالی شورا نظر خو همیش لپاره د ټولو واحد نظر د متفق په دې چې د مذاکراتو لپاره باید هغه شونې رامنځ ته یوه شي چې هغه معنی د مذاکراتو دي، او په یو قطار کې د موانعو دغه د تورې لیستو شاملېدل او د دغه طالبانو د مشرانو د ځینو کسانو په سرو باندې انعامونه ښودل، سیاسي نیول شي، امر شي، تاجرات په دې بندل لګېدل، بندیزونه نه تنها طالبان د حزب اسلامي او رهبري او طالبانو دغه ډېر ضروري شي، دا لري شي، دا د عالي شورا صلح نظر هم ده، د مشخصي نظر هم ده، ټولو غوښتنه د افغانانو ده، دا هېڅ امکان نه لري چې دوی تر څو پورې په دغو تورو لیستو کې یو دا تاجرات په دوی باندې وي او دوی د مذاکرات ته حاضر شي یا د دوی صلح ته راشي.
د پاکستان ونډه ستاسو په نظر په دې کې څومره ده؟ څومره کولای شي چې په دې چاره کې مرسته وکړي او د وسلوالو طالبانو مشرانو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو په برخه کې مرسته وکړي او هغو ته د امکان برابر کړي؟
تر اوسه پورې موږ تاسو معلومات لرو چې پاکستان کې ډېر زیات مهاجر افغانان دي، او د دغو مهاجر افغانانو دغه څوک چې جنګیږي یا هغه څوک چې مخالفین بلل کېږي یا طالبان بلل کېږي، هغوی خامخا دي، هغوی قوم دي، هغوی خپلوان ټول پاکستان کې دي، او د پاکستان حکومت دا پنځه سو کالو دي شوروي اتحاد یې شورا له وخت تر دې پورې د افغانانو سره دومره بدل شوی دی، دومره نږدې شوی دی چې هېڅ فرق یې نه کېږي د افغاني د پاکستاني. نو پاکستان ډېر مهم دی، پاکستان هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې څومره راشي یا رانګ راشي.
که داسې فرض کړو چې دا اقدامات وشول، افغان، امریکایي او پاکستانی کارپوهانو خپل نظریات سره راغونډ کړل، د امریکا حکومت ته یې وسپارل، له دې نه وروسته ګام به څه وي مولوی صاحب رحماني؟ او تاسې څومره امیدواره یاستئ چې دا به د سولې د خبرو د عملی پایل سره مرسته وکړی شي؟
د سولې عملی پایل به دغه وي چې طالبانو سره مخالفینو سره بحث په مشخصه موضوع اجنډا مشخص باندې وشي، لکه د بندیانو په موضوع باید بحث وشي. زیات شمېر طالبان په مصرانی ګوانتانامو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې له امریکایانو سره دي، د افغانستان په بندیخانه کې پراته دي، د بحث وشي. دا په معنا نه چې دوی ډېر اخلاص شي، نه، بحث وشي. دا یو داسې موضوع ده چې کوم ښایي د شرط د بحث نه لري. همدارنګه د افغانستان په امر باندې بحث وشي، همدارنګه د دوی په مسؤلیت باندې بحث وشي، دا چې په قدم قدم باندې د مخته ولاړ شي، دا بحثونه له دوی سره، او دا بحثونه آسان هم دي او توافقات یې ډېر امیدوار دي. زه خپله ډېر امید لرم چې دا به څه مشکل نه کې پیدا.
د پاکستان، افغانستان او امریکا درې اړخیزې ناستې په باب مو د سولې د عالی شورا د یو غړي نظر اورېده، او به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان امریکا اړیکې تر بل هر وخت لاندې کچې ته رسیدلې دي، د دوړو هیوادونو چارواکي د افغانستان په ګډون د شته اختلافاتو د لرې کولو لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي. تر دې وړاندې هم درې واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې دي، خو د دې سربېره هم درې اړخیز زه اړیکې له هیلو سره سم په خلوري نزي. ولی او څنګه د دې پوښتنې جواب د عبدالحی کاکړ پر رپورت کې
د سلاله پوجي پوسټه د بردرسته د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو اړیکو پر سم لور د وړلو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې زیاتې سوي دي. د اسلام آباد لري اړخیزه غونډه په دې لړ کې یو نوې هڅه بلل کېږي، که څه هم خبرې اترې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ستونزو مهمه لار بلل کېږي، او په دې لړ کې د درې واړو هیوادونو په کچه یو شمېر غونډې هم سوي، خو بیا هم تعلقات هغه څه نه دي چې ورزخه همیشه تمه کېږي. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو اترو دغه درې اړخیزه چوکاټ یوازینی حل دی او کڅنګه د پښتنه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان را ته ځوابوي.
لکه افغانستان لکه بزوه ما چې دغه کم مزاحمت ته هغه دا جنگ کوي نو چې هغه په دې ډول کې شامل نه دي. نو کو زه دلته ډېر خبره وکړم چې هغه باندې اثر رسوس تاګه نه کیږي, هغه په دې کې شامل نه دي. دا چې دلته چې کم پاکستان کې دی نو دلته زیات تر په دې شونه باندې اثر انداز چې کم دی دا سه پالیسو باندې هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي, هغه چې په کې شامل نه وي هغه رضامندي په کې نه وي نو دا مسله به څنګه حل کیږي.
خو د افغانستان د پارلمان د بهرنی چارو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی بیا د خبرو لپاره د درې واړو هیوادونو درې اړخیزه چوکاټ د شخړې د حل یوازینی لار بوري. البته دای د درې اړخیزه تفاهم په مخ کې د ځینو خندونو ذکر کوي.
دا ناشې دی یوازې ناشې دی ناشې لپاره کوي او کوم هدف لپاره چې دی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دی پاتې شوی. اوس خو دا واقعیتونه دي موږ تاسو وینو چې دا وران کاری چې کومه کېږي له کومه ځای کېږي څوک یې کوي څوک یې تمویلوي دا یوه خبره ده. دلته د نړیوالو ځواکونو لخوا چې داسې یو عمل وشي چې هغه بیرته په سا باندې وطن به ول شي د افغانستان په حکومت کې دننه هم دغسې کړی شته. اوس هغه خپلې ګټې په دغه اوسني کړکېچن حالت کې ویني, هغه په دې پوهېږي چې که وضعیت سم شي زموږ دغه خپلې نامشروع ګټې چې دي دغه موږ یې لاس ورکوو. دا څو فکټونه دي چې دغه ټول سره یو ځای کېږي او د دې خنډ ګرځي چې دغه دې خبرې چټکۍ سره په مخ ولاړې شي.
بریګیډیر سعد محمد خان د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک تړون هغه څه بولي چې دا وخت اسلام آباد اندیشمن کړی دی.
افغانستان او امریکا به دا غواړي چې دا یو مشترکه ستراتیژیک مفاهمت چې کوم شوی دی هغه په عملي شکل کې دا شیکاګو کانفرنس په مخ کې راشي او باندې خطي وشي. پاکستان باندې د ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې هغه ګوري چې دا خود امریکایي فوجونه چې کوم په دې منطقه کې یو مستقل موجودګي وی هغه د پاکستان لپاره اهداف د لپاره چې کوم دی هغه خطرناک ثابت دی شي.
د پاکستان د سینټر د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله هم د خبرو اترو د غادري اړخیزه چوکاټ اغیزمن بولی, خو په دې خبره زور کوي چې باید افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه تماسونه زیات کړي.
نسته خو ضروری دی او افغانستان او پاکستان ته خو پکار دی چې میاشتې کې کم از کم یو ځل خپلو کې د ناستې کوي بایلیټرل. ضروري نه چې په کې یو درې ملک هم ناستي بوله چې مسله ډېره پیچیده ده او هغې حل دپاره مستقل او مسلسل ملاقاتونه چې دي هغه ډېر ضروري دي. او باقي امریکا هم یو پکې هغه دی یو سوپر طاقت دی او هغوی هم څه دلچسپي لري. زه خو یم چې دا ملاقاتونه څه پکې نقصان نشته. دا هم سوچ لرل چې یاره دا یو ملاقات کې به مسلې حل شي دا سوچ هم صحیح نه دی.
دا کارپوهان وایي چې که چېرته درې واړه هیوادونه د شخړې حل غواړي نو بیا باید خپل ټول پټ هدفونه یو بل ته په ډاګه کړي چې دا شان د خبرو اترو د لارې یوې پرېکړې نتیجې ته ورسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان اپوزیسیون ډلې مشر یا د پاکستان د مسلم لیگ قانون ګوند مشر نواز شریف وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی آئینی او قانوني حیثیت ختم شوی دی او د استعفا کچېری د استعفا ورنکړنو مسلم لیگ قانون په ایمان کې دننه او بهر په سړکونو احتجاج پیل کړی. د موضوع تفصیل مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض مساخیل نه پوښتل.
بیگا په لاهور کې یو هنګامي خبري غونډه ته د خطاب په وخت نواز شریف د غشان وسره چودري نثار او نور د مسلم لیگ نواز دلې چې کوم لارښودان دي هغه موجود وو. هغه نواز شریف بالکل پخکارا لفظونو کې وې چې وزیر اعظم کم چې اوس سزا شوی دی د عدالت له طرفه که د استعفا ور نکړه نو د هغه قسمه صورتحال سره مخ شي چې د هغه د تمه هم نشي کولی. کله چې دا غنه داته پوسو شو چې هغه کم صورتحال چې تاسو هغه طرف ته اشاره کوي د دې نه وا چې موږ به په ایوان د نن هم احتجاج کوو دغه شانته د ایوان نه بهر او په سړکونو باندې هم اور سره ور سره موږ لانګ مارچ یا اوګد لاریون هغه چې داغه تابعیا هم کړی دا او خلک به سړکونو ته روکو دغه شانته موږ نور د حکومت نشو برداشت کولی.
په دې اړه چې دوی دا سرګندونی وکړلې بیرته د وزیر اعظم لوري یعنی د وزیر اعظم د دفتر لوري څخه خبرګون مخې ته راغلي دي کنه ریاست
تیر ورځ د وزیر اعظم نو په اسمبلی کې خطاب کې دوی چې هیڅ اثر د اختیار نشته چې هغه ماده چوکې نه لري کی یا ماده اسمبلی تر نه وتونه منی کړی بلکې د اختیار صرف او صرف د سپیکر سره دی ک سپیکر غواړي نو هغه ما نااهل جوړول شي زما خلاف چې کم دی نو هغه نوټیفیکیشن جاری کړي دي چې او د نااهل دی خو تر اوسه پورې داسې هیڅ خبر نه ده شوی ځکه چې دا کومه سزا شوې ده نو دا ماده آئین او د قانون د سربلندې لپاره دا فیصله کړې ده او زه په هغه کې ماته سزا شوې ده ماته په ذاتی جرم کې یا په سکه نه ده شوی خو د دې سره سره د الیکشن کمیشن غونډه هم شوې ده هغه به د ګل پور دغې بیا غونډېږي په دې خبره به سوچ کې د عدالت نه تفصیلي فیصله هم غوښتې ده چې آیا اوس د وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی باندې کوم جرم ثابت شو یا کوم سزا شو د ده به اوس قانوني او آئینی حیثیت څه وي
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل وو په پا پاکستان کې شمیر کسان د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي خو دوی ته لا هم سزا نه ده ورکړل شوې د پولیسو په خوانی مشر وایي دا سزاګانې د ترهګرۍ ضد قوانینو کې د کمی له وجې نه ورکول کیږي خو کارپوهان بیا وایي چې قوانینو کې مسله نشته مسله په تحقیقاتو کې ده هر د هر څه تفصیل د اسرار العالم مومن پر راپور کې
د ترهګرۍ په تور نیول شوي یو شمیر کسان د محل د پاکستان په جیلونو کې پراته دي او یا هم په ضمانت خوشی کړی شوی دی پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د ترهګرۍ ضد قوانینو کې څه کمی دی چې له وجې یې ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لړ کې خنډان رامنځته کیږي د دې په ځواب کې په پېښور کې د قانوني چارو کارپوه بیرسټر باچا مشالې ډوته وویل اصل وجه دا ده چې پولیس او نور استخباراتي ادارې په سمه توګه تحقیقات نه ترسره کوي چې له وجې ثبوتونه مخې ته نه راځي
ضمانت باندې خلاص شو دا خبر بالکل صحیح ده دې کې قصور نه ده عدالت شته نه ده ولټا شته دې وخت کې په پاکستان کې لا کم کې انویسټیګیشن کیږي کم تفتیش کیږي دا دومره کمزور دی چې عدالت سره بل لار نه عدالت دا نه چې کوم خلک وي چې عدالت او یره دو لاګ تر سره خاص برسته کوي یا بل څه نه دا خبر نه لا عدالت په خو کې راشي چې شواهد راشي چې هغه مضبوط شهادت نه وي چې شهیدی ګوان راشي خبر هو کې نو عدالت بیا څه لا ورکی عدالت خو بغیر د دې نه سزا نه شي ورکول
خدا په خور پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ډوته ویل دا خبره تر څه حدا سمه ده چې پولیس په بش پروتوګه تحقیقاتو کې ستونزې لري خودونو موړي په خبره مسله د ترګري عزت قوانینو کې دا ځکه چې د ترګرو خلاف د پولیسو گواہی د منلو وړ نه وي
ترزم قوانین کې هم ډیر زیاتې خامیا نشتا یو لوی خامی دا ده چې دنیا کې ټول دنیا قوانین کې دا دي چې پولیسوالو مخ کې کته کنفیشن او کې یو من خپل جرم هغه کنفیشن چې وی نو هغه عدالت کې منل کیږي پاکستان قانون کې دا شی نشته دا د دهشتګر چې نیول کیږي یا لاس تر راځي نو دا خو پبلک مخکې خو نه راځي دا خو د جنگ جګړه نه کوي خلک خو دغه پټ شوي دي یا زخمي شوي نشي یا سرنډر کی ټوپک واچي وي نشي دا خو هیڅ قتل نه وي او دا صرف پولیسوالو کو ګهن باندې کنیکشن کیږي نه بدقسمتی دا ده
د بیرستر باچا څخه چې مخکله پختل چې یو شمیر مشکوک ترګرو په تیر وختونو کې د میډیا پر وړاندې د ترګر بیردونو او پیخو ذمواري پر غاړه اخیستې نو اوس چې دغه کسان نیول شوي نو هغوی ته سزاګانې ولې نه ورکول کیږي
سټېټمنټ کوم دی چې کوم عدالت کې سټېټمنټ ورکړي هغه ته وایي سیکشن 164 سټېټمنټ عدالت کې ورکړي نو دا هغه چې کوم دی وزن شته هغه وزن لري نو که یو سړی د چا په مخ کې وایي اخبار والا او ته وایي بلته بلته وایي چې ما دا کار کړی دی او سبا تراسي چا وایي چې یاري دا خبره خو ما کړی دی ککړې مې وانو دې نه غلط طریقې باندې دا رپورټ شوی ده دغه یو حکومت کولی شي چې که داسې حالات واقعات جوړ کړي چې که چا ګواهي ورکړه د دې خلاف راغلو د انصاف لپاره د عدل لپاره د خدای او رسول لپاره ګواهي ورکړه نو حکومت به د هغې سړي پروټیکشن لپاره څه انتظام کوي هغه به د دې دهشتګردونه دې مفروران نه دې قاتلان نه به هغه بیا بچ کوي حکومت که داسې مواري والي نو کېدای شي چې خلک مخې ته راشي
خو په پېښور کې د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پاکستان کې دا ممکن نه ده او په کار چې د مصر په ډول په پاکستان کې هم د ترهګرۍ ضد ځانګړي قوانین جوړ کړی شي
کوم کوم ګواه ته به تاسو پروټیکشن ورکوي تاسو را دوره ریسورس شته دي چې تاسو دې ته دوره پروټیکشن ورکې چاہے تو بند کلو کی کورونا ورک ہے امریکی کی چلتا دخل کو شکل نہ بدل کی تم نے بدل کی نوی پاسپورٹ نہ ورک کی شکل نہ بدل کی مونگ اگے اسٹیج تک رسیدے نہیں ہوں بل دادے چھ هلته یو نیم کیس وي، دلته خو به زرګونو کیسونه دي. دلته به کوم کوم سړي ته تاسو پروټیکشن ورکړی، د کوم کوم سړي ته به تاسو نورو ښاریو کښې آبادوی، هغوی ته به جابز ورکوی. او مونږ بدقسمتي دا ده چې ججان چې دي هغه ټول لوکل دي، لوکل ججان چې دي هغه هم ډېر انډر پریشر وي. سو سو ځله کیسونه شوي دي، ججانو ته تریټونه ملاو شوي دي، او ججان ځینه دغه ته داسې ځایونو ته چې کم ځي کې خطره وي، نو دا ډېر لویه مسله ده. نو دې دپاره سر دا ایجپت کښې هم دوی ته مسله جوړ کړی، مصر کښې نو هغوی بیا اسپیشل قوانین جوړ کړو، او هغوی بیا اسپیشل ججان جوړ کړو، جس کښې یو نیم فوج نه به وو، یو نیم به جوډیشری نه وو، یو درې کسانو پینل به یې جوړ کړو، په کیمرا ٹرائل به کېدو کیمرا ٹرائل. نو مطلب دا نوی شونه انټروډیوس کول پکار دي، کنه دا ټیریزم کې سزاګانې نه کیږي لګیا دي خلکو.
ملک نوید جاتوی ترګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره ضروری ده چې د هغوی خلاف په سمه توګه تحقیقات وشي، او د دوی ضد د پولیسو گواهی د منلو وړ وګرځي.
تاسو مشال رادیو اورې د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. 12:30 بجې دی ټاکنده غرمه د عبدالحی کاکړ را سره سټډیو کې د لنډ خبرونه درته وایي.
د افغانستان د کندهار ولایتي ودانۍ ته ځانمرګي برید کوونکي ننوتي دي. په ودانۍ کې دننه د کندهار ګورنر او نور ولایتي چارواکي موجود دي. پاکستان، افغانستان او امریکا ویلي دوی به د سولې خبرو اترو خواهش لرونکو طالبانو لپاره خوندي لاره لټوي. د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي د سپریم کورټ د فیصلې وروسته یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم په توګه نه مني. روس وایي د افغانستان په اړه د شیکاګو په راتلونکي کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د برطانیې د دفاع وزارت په هلمند کې د ګشت پر وخت خپلې پوځي د وژل کېدو تصدیق کړي. او ایران به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار د ادارې سره خبرې اترې بیا پیل کړي.
خبرونه و چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه لرو. دغه ورځپاڼه ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته خطاب او مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف خبری غونډه په خپل سر خبرونو کې راخستې ده. انګریزي ژبې ورځپاڼې دان او اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او مشرق په خپلو سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې سپیکر نه علاوه ما هیڅوک هم نااهل نشي ګرځولی، او که مسلم لیگ نون کې همت وي نو زما خلاف دې عدم اعتماد تحریک راوړي. ورځپاڼه ایکسپریس او آج په خپلو سرخیانو کې لیکي چې تیر ماښام د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف په لاهور کې خبری غونډې ته خپله وینا کې وویل چې عدالتي فیصلې وروسته یوسف رضا ګیلانی اوس وزیر اعظم پاتې نه شو، او که خپله عهده یې پرې نه خوده نو پارلمان دننه او بهر به احتجاج سره سره لانګ مارچ هم کوو. ورځپاڼه آج خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ و رکنی بینچ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته سزا اورولو وروسته د ملک سیاسي مشورولۍ او قانوني ماهرینو ترمنځ یو نوی بحث شروع شوی دی. مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي مشورولۍ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه په فوري توګه د مستعفی کېدو مطالبه کوي. ورځپاڼه لیکي چې آئینی او قانوني ماهرین هم خپلې رائے لري. ځینې آئینی او قانوني ماهرین وایي چې وزیر اعظم ته د سزا اورولو وروسته هغوی د دې څوکۍ لپاره نااهله شوي دي، او وزیر اعظم له پکار دي چې استعفا ورکړي. خو ځینې قانوني او آئینی ماهرین دا نظر لري چې دې فیصلې وروسته هم وزیر اعظم په خپله څوکۍ پاتې کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که موږ په داسې حالاتو کې د نړۍ نورو ملکونو ته وګورو، او هغلته که په یو وزیر څه هم الزام ولګي نو هغه د خپلې عهدې نه استعفا ورکړي. خو پاکستان کې په وزیر اعظم د جرم ثابت شو نو په اخلاقي توګه وزیر اعظم له پکار دي چې خپل عہدې نه استعفا ورکړي. هم په دې موضوع ورځپاڼه ایکسپریس هم خپل ادارې لیکي او وایي چې آئینی او قانوني معاملات په سیاسي انداز کې حل کولو نتیجه به ښه نه راوځي. حکومت خپل آخري پارلماني کال پوره کوي، وزیر اعظم له پکار دي چې خپل عہدې نه استعفا ورکړي او خپل ټوله توجه عدالتي معاملاتو طرف ته وګرځي او لګولې شوي الزاماتو نه ځان خلاص کړي. ورځپاڼه لیکي چې پیپلز پارټۍ او اتحادي جماعتونو سره مطلوبه اکثریت موجود دی، په فوري توګه د نوي وزیر اعظم منتخب کړي او د عامو ټول ټاکنو اعلان دې وکړي. نو داسې به د اپوزیشن جماعتونو ګیله یا پروپاګنډا هم ختمه شي چې حکومت د عدالتي فیصلو احترام نه کوي. ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي مارک راسمین سره ملاقات کې پاکستان امریکي تعلقاتو، د سیمې د سکیورټۍ په صورتحال او دواړو ملکونو ترمنځ عسکري نوعیت په معاملاتو خبرې اترې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې یقینا د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه د ستاینې وړ ګام دی، خو که ناټو لپاره سپلائی بحالی خبر ده او یا امریکی سره د تعلقاتو په دې د پاکستان په پارلمان کې بحث روان دی او اوس د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نویت آقا او د ماتحد نه دی پاتې بلکې امریکای له پاکستان خپل خبره منلو روایت ختمول پکار دي او دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خپل منځي مفادات او باهمي احترام مطابق چلول پکار دي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات امریکا څخه خبریدونکو مجله نېشنل انټرست له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د اړتیا او په اړه یو لیکنه کړې ده او اکانومیست مجله بیا په جنوبی اسیا کې د میزایلو د آزموینې د سیالي او د هیوادونو ترمنځ د پوځي سیالي په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګوخت ترته د دواړو مقالو غټي کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې وړاندې کړي.
په امریکایي مجله نېشنل انټرست کې راغلی چې میجر جنرال جان ټولن چې د افغانستان په جنوب غرمي سیمو کې یو کال د ناتو پوځیانو قومنده درلوده په اټلانټیک کونسل کې د خپل وینا په مهال وویل چې دغلته اتحادي پوځیانو ډیر پرمختګ کړی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. ټولن د افغان ځواکونو زړورتیا او د انسانانو په مرسته د استخباراتي موادو راټولول وستایل خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم له 2014 کال وروسته په تخنیکی برخه کې روزنې او ډیرو شیانو ته ضرورت لري. مجله لیکلی چې ټولن څو مهم شیان په ګوته کړل چې افغان پوځیان ورته اړتیا لري لکه د ځینو ډیرو پرمختللو جاسوسي آلو درلودل او استعمالول. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه لا هم د ځینو هغه پرمختللو شیانو په استعمالولو او ترې په ښه طریقه د کار اخیستلو بچل نه پوهیږي چې د استخباراتي معلوماتو لپاره پکارېږي. همدا وجه ده چې ناټو پوځیان بد هلتوي ترڅو دا هنر ور وخی. میجر جنرال ټولن ویلي چې ناټو له دې وجه هم د افغانانو سره باید پاتې شي چې د پوځي طبي خدماتو سیستم چې دوی ورته جوړ کړی او د نړۍ تر ټولو پرمختللی سیستم دی همداسې جاری وساتي. د هغه په وینا افغان پوځیان د ناټو لمرستې پرته دا سیستم نشي چلولی. ټولن درېمه خبره دا ښودلې چې په افغان ملي پوځ کې د کمانډو ځواکونو شمیر ډیر دی خو دوی په سمه توګه د سختو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا کمه لري. بلخوا د اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې وروستیو کې په ایشیا کې د میزایلو د ټیسټ کولو سیالي له شمالي کوریا څخه پیل شوه. ورپسې هندوستان د اګنی پنځم په نامه د لری واټن ویشتونکې او بیا پاکستان د اټمي موادو د وړلو قابلیت لرونکي دوه میزایل وازمویل. اکانومیست مجلې زیاته کړې چې د هندوستان او پاکستان لخوا یو په بل پسې د میزایلو آزمویل که څه هم یو بل ته پوځي قوت ښودل دي خو دا خبره مهمه ده چې دواړه داسې میزایل لري چې نه یوازې د ځان سره اټمي مواد وړلی شي بلکې د یو بل پلازمینې یا سر خرونه په اسانۍ سره ویشتلی شي. په مقاله کې راغلی چې امریکا ښایي د هندوستان د اګنی میزایل په اړه ځکه غوسه نه وي ښودلې چې د چین پر ضد یې د اتحادي په توګه د ملګرتوب تمه لري.
د افغانستان حکومت د هیواد ملایانو ته خبرداري ورکړي چې د تشدد زیاتولو او د حکومت ضد تبلیغات پریږدي. په دې لړ کې حکومت ملایانو ته درې موقع ورکړي دي چې په خپل چلند کې بدلون راوړي کنه نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې زیاتره خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره د جمعتونو مخه کوي. په دغه ورځ د ملایانو نصیحت او خطبې په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکیل د دواړو خواو لپاره اغیزمنې ګرځي. یو خواته وسوال طالبان غواړي چې د دې لارې ملاتړ ترلاسه کړي او بلې خواته بیا افغان او ناټو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو د پیغام مخنیوي وکړي. د افغانستان د حج او مذهبي چارو د وزارت لخوا د جاري سوي فرمان مخه په جماعتونو کې د ملایانو لخوا د نړیوالو ځواکونو ضد او د وسلوالو په حق کې د پیغامونو مخه نیول ده ځکه چې په دې هیواد کې د حکومت په پرتله د جماعتونو د ملایانو پر رای خلک زیات باور کوي. په کابل کې یو امام مولوي محمد اصغر وای کچیر موږ خلک د سولې خواته وهڅو نو دوی مني او کچیر موږ دوی هر کار کول ته وهڅو نو هغه هم دوی مني ځکه چې دوی خبر دي چې هر هغه څه چې موږ وایو هغه د قران او اسلام سره سمون خوري. په افغانستان کې دا وخت 1,00,000 جماعتونه دي چې یوازې 6,000 رجستر دي او د حکومت لخوا وظیفه ورکول کیږي. نور جماعتونه د مولس لخوا جوړ شوی او گاونډیان د جماعت امام ته پیسې ورکوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې چې وسلوال طالبان زیات فعال دي هلته د جمعې په لمانځه کې د یاغیتوب په حق کې ویناوي کیږي. د وزارت لخوا د جماعتونو او مذهبي مقاماتو مشر عبدالملک زیایی رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې زموږ لخوا یو ټاکل شوی مولا د فرمان سرغړونه وکړي نو موږ له دندې لرې کوو او کچیر هغه زموږ لخوا په رسمي توګه نه وي ټاکل شوی نو موږ د امنیت او انصاف محکمو ته د پزد راپور لیږو. افغان حکومت د هغو ملایانو لپاره په درې پړاو کې کړنلاره ټاکلې چې د آئین په ضد او د تشدد په حق کې تبلیغات کوي. په لومړي پړاو کې به یو پلاوی د دغه ملا سره ویني او خبرې بور سره کوي. په دوهم پړاو کې به یو ټینګ اختار ورکول کیږي او په دریم پړاو کې به هغه ملا له دندې شړل کیږي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی وي، او که په ولسي جماعت کې وي نو بیا امکان شته چې په بند محکوم شي. خو په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات شکونه کیږي چې څرنګه به دوی دغه کار عملی کړای شي، په ځانګړې توګه په هغه لیرو پرتو سیمو کې چیرې چې د حکومت واک کمزوري دي. د کابل پرته د نور ولایتونو خلک وایي چې دوی څو میاشتې وړاندې ملایانو ته د فرمان جاري کولو وروسته هم څه ډول بدلون نه دی لیدلی. د هرات 45 کلن استوګن حاجي خوشدل چې له ایراني پولیس سره نږدې اوسېږي وایي ملایان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد غږیږي. دوی د حکومت او طالبانو د سرغړونو او پر نور بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کوي او خلک دوی په غور سره اوري. د افغان حکومت لخوا د دې فرمان په اړه د هرات ولایت د علماو د شورا غړي غلام فاروق وایي زه یو سیاستدان نه یم چې خلک د حکومت په ضد او د بل سیاسي ګوند په حق کې راو پاروم، خو که د اسلام په ضد هر څه کیږي زه به خپل ژغ پورته کوم.
زه خدا وایم چې که پښتو نه هم وایي بیا هم مشال رادیو واوري پښتو به مو زده شي او د پښتو سره به مو لکه زموږ په شان مینه زیاته شي. د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچۍ کې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي په پیښو کې یوې خواته ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، نو بلې خوا د بدامنۍ له امله کاروبارونو ته هم زیانونه اوښتي دي. ښار کې د اخوډب په روانو پیښو کې زیاتره وخت د چایو هوټلونه په نښه کېږي چې له وجې د ښار په بېلابېلو برخو کې په سلګو ګونو د چایو او نور هوټلونه بند شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی را کوي.
خوښه درې لسیزې وړاندې د کراچۍ په مختلفو برخو کې د ایرانیانو د چایو هوټلونو نوم لرلو. د ښار په مشهورو برخو کې د ایرانیان ټی شاپ او یا هم په فارسي ژبه کې لیکل شوی لوحو د چایو د هوټل نخه بلل کېده. خوښه شل کال مخکې د ایرانی هوټلونو ځای د بلوچستان صوبې څخه د راکوچېدلو خلکو جوړ کړو هوټلونو ونیو، او د ښار په مرکزي او لورو پرتو سیمو کې د کوټه بلوچستان هوټل، کوټه دربار هوټل، کوټه پشین هوټل او داسې نورو نوم لرونکو هوټلونو د چایو د مینوالو د توجه مرکز جوړ شو. د پښین ضلع کربلا سیمه استوګن شوکت علي وای مخکې خپل کلی کې د مڼو باغ وو، خو تیرو کلونو کې چې وچکالی راغله نو هغه کراچۍ ته راغله او دلته یې د کیماړی په جکسن بازار کې د چایو هوټل جوړ کړو.
کراچۍ کې د کوټي والا هوټلونه شاید ډېر مشهور دي د چای په نامه باندې، او نور داسې زیاتره روټې موټې هوټل هم شته. اوس یو هوټل کې کم سي کم اندازه ولګه د شلو کورو روزي چړاو دی هوټل.
هغه وای هوټل کې ورسره وریرونه او خوریونه کار کوي او گزارایي روانه ده. په 2001 کال کې د مئی په 12 نیټه کراچۍ ښار کې د هغه وخت لري کړی شوی قاضي افتخار محمد چودري د هرکلی په قافله د کراچۍ په ملیر کالا بورډ سیمه کې چې کله ډزې وشوي او په لږګونو خلک پکې ووجل شو، نو د دغه پیښې وروستو د چایو هوټلونو هم په نخه کېدل شروع شول. اشرف علي په نامه یو تنوای د ښار په مرکزي برخه بنسروټ کې یې د چایو هوټل وو چې د مئی د 12 د خونړۍ پیښې وروستو د نامعلومو خلکو لخوا وسوځول شو.
د هوټل زمنګ بنسروټ کې صدر کې هغه په 13-12 مئی کې هغه سوځولو، بیا بیروزگار شو لکه دغه مزدوریانی سیټینګ میټینګ مو کو لکه هغه زمو خپلو چلو مزه په کرایو کاروبار مو خپلو او چه پراټه هوټلو هغه هم ظالمانو په 12 مئی کې سوځول او پښتنو او ماجرو و بیا مو د مزدوریانی کولې دې زه پر اوس دا مقام شو زمنګ.
اشرف علي زیاتوی د هوټل د سوځېدو وروسته اوس هغه په مروت کوچ کې کلندري کوي. د کراچۍ په ټول ښار کې څومره هوټلونه دي د دې کرش میرا هیڅ ویدارې سره نشته. د کراچۍ صدر بازار امپریس مارکیټ صدر عبدالباری کاکړ دغه شمیرا 14,000 خای. د هغه په خبره د کال 2001 را په دې خوا د زرو څخه زیات هوټلونه بند کړی شوی دي. ښار کې د خوډب د پیښو په محل که څه هم د چایو هوټلونو ته د پخواره هسي زیانونه وړي، خو د اپریل میاشتې د شروع د تشدد په پیښو کې د چایو په هوټلونو ترسره کیدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د منان په نوم یو تنوای څو ورځې مخکې یې د ښار په سخی حسن سیمه کې په هوټل ډزې وشوې چې په نتیجه کې یې د هغه وراره او هوټل کې ناست کسان ووژل شو. هغه وایي اوس یو هوټل بند دی او نشي کولی د هوټل خلاصولو ته ورشي.
هوټل باندې دی وسول یو زما وراره مړ شو دوه درې ګراکان خو مونږ هغه لیدلي نه دي خو یو مړ شو دوه زخمیان دي خو دلته مونږ لپاره اوس زندګي ډېره ګرانه شوې نو څه به کوو مزدوري به کوو خو د کاروبار نه بیا وتلی نه شو.
د کراچۍ پولیس هم دا مني چې په دې وروستیو کې د چایو هوټلونه په ځانګړې توګه د ترهګرو هدف ګرځېدلي دي. د کراچۍ د خصوصي پولیسو مشر ایس ایس پی شاهجان وای په هوټلونو حمله ښار کې د ویرې خورولو په موخه ترسره کیږي. د هغه په خبره د دې نه مخکې کراچۍ ښار کې د هاتوړه ګروپ په نوم یوې ترهګرې ډلې به د شپې لخوا خلک په څټکو وهل او هغه به یې وجل او له دې لارې به یې ویره خوروله. د پولیس مشر شاهجهان په خبره کوټه کې په شیعه مسلکه هزارهګانو او کراچۍ کې په سنی مسلکه هوټل والاو باندې د زیاتو شوو بریدونو د یو بل سره د تړاو ترڅنګ دوی د دې حملو په اړه له بېلابېلو اړخونو پلټنې شروع کړې دي. کراچۍ کې د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خبریال سویل خټک د تېرې یوې مودې راهیسې کراچۍ کې د پښتنو په مسایلو رپورټینګ کوي. هغه په هوټلونو د زیاتو شوو حملو په هکله وایي
چې رقم هوټل املا دا یا د هوټل مالکان دی هغې ته پته ده چې پلانې ګلی کې څوک ټارګیټ کلر دی او څوک چې کوم دی شرپسند دی او څوک چې کوم دی کومې ډلې سره تعلق ساتي. نو چې کله د پولیس وایي چې مونږ اپریشن کوو یا حکومت د اپریشن اعلان وکړي نو ټارګیټ کلر ستا دا یره شي چې داسې نه دا خبره مو پسې دی لکه د هوټل مالکان چې کوم دی هغه مونږ پسې د خبرې ډسکلوز نه کړي مونږ لکه د پولیس ته ونه ښیي چې دا سړی پلانې ګلی کې پاتې کیږي دا ټارګیټ کلر دی په دې دې وارداتو کې ملوث دی. نو هغه خپل ځان بچ کولو لپاره اول اول په دې خپل چې کوم دی ثبوت مټاو کولو لپاره څه وکړي او هوټل ولا مړ کړي داسې ډېر واقعات شوي دي.
خومنان وای هغه پخپله او د هوټل مالکان د کومې سیاسي ډلې سره تعلق نه لري او هغه صرف او صرف د جبې په بنیاد پنهخه کیږي.
دا دا کیرا سره یو څه مونږ د خوخ نو نه خو دا د دې بخانه نه دی خوخ او دا د مونږ سره کړي ټول چې دی د ورډس کې کړي دی بل څه دی.
د شوکت علي په نوم د هوټل خاوند وای ټوله کراچۍ کې نه بلکې د خار په ځینو برخو کې په هوټلونو حمله کیږي.
د ګور کمې د پښتنو علاقې چې دی کنه یعنی بنارس د علاقو چې دی باندې شکم هوټل دی پلال هغه محفوظ دی او رنگی ټن شو مطلب ګلشن اقبال د علاقې ټول مطلب ګلستان جوړ خو بالکل تو ګرځيږي الګ سروې وکړه تا اندازه لګي ما غیلا مطلب
بالکل. شوکت علی په خبره هغه خلک چې هوټلونه یې تړل شوي دي اوس د نورو خلکو سره په هوټلونو کې مزدوري کوي. په دوی کې ځینې خلک پنجاب ته د هوټلونو جوړولو لپاره تللي دي او ګڼ شمېر نور خلک بیا ایران ته د بیلابیلو مزدوریو لپاره روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اوري د رواني یو ساته خبرونه خبری رپورټونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي او اوس هم د رنگونو د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام درته لرو. دغه پروګرام کې ګلایا ستاسو د نړۍ رنگونه او خوندونه او جالب قصې راغونډې کړي. راځي په ګډه وره
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایاز یو واری بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هله لرم چې د نننې خبرونه د قصو نه با خوند پورته کړي. لومړی خبره کوو د جاپان د سونامي چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې راغلی و او لوی تباهي خور کړی و. په دې پروگرام کې مو د جاپان د سونامي ډېرې زړه پورې قصې اوریدلې وي. خو نن چې کومه قصه تاسو ته کوم هغه د یو فوټبال ده چې د یو کال مسافت وروسته د امریکا الاسکا جزیرې ته رسیدلې او یو کس موندلې دي. په جاپان کې تیر کال د مارچ په میاشت کې سونامي ډیر کورونه لاهو کړی وو. په دې کې د یو میسیکا موراکامي کور هم شامل وو. موراکامي تخپل ملګرو یو فوټبال په 2015 کال کې ډالی کړی وو او هغه فوټبال په کور کې تری پاتې شوی وو. د فوټبال د یو کال مسافت وکړو او الاسکا جزیرې کې ډیوډ بیکسټر ته ملاو شوی دی. د جاپان خبري ایجنسی کیوډو تر مخه موراکامي ډیر خوشاله دي چې یو کس د دوی فوټبال موندلې دي او دوی ته یقین وو چې فوټبال به ملاو شي. د دې وړاندې په سونامي کې یو کشتی هم موندل شوې و. په جون کې لاټري ګټل د هر چا خواهش وي خو یو داسې قصې نه مخبروم چې یو خزي په یو ورځ کې دوه لاټري ګټلې دي. زو ورجینیا تھا د امریکا ورجینیا اوسیدونکي فایک د دې خار یو زول دکان نه د لاټري دوه ټیکټونه اخستي وو. فایک وای دوه ټیکټونه د خپل مور او پلار د کلیزي د ورځ او د وخت مطابق اخستي وو. فایک په لاټري کې د یو میلیون ډالرو انعام ګټلې دي. فایک ذاتوی دوی ډیر زیات حیران وو چې په یو ورځ کې د لاټري دوه انعامونه ګټلې دي. اوس مده کینیډا د اوټاوا خار کې د یو غوا د قصې نه خبروم چې د شودو ورکولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د کینیډا په اوټاوا خار کې سمرف نومي غوا لتیرو 15 کلونو راځي و 500 زره ګیلن شوده ورکړي او په ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ کې نوم درج شوی. دا غوا په اوټاوا خار کې په یو ډیری فارم کې ده او د دې مالک وای دا د دوی لپاره د سټینلی کپ د ګټلو برابر دی. د سمرف غوا مالک اریک زیاتوي دا اصلي غوا ده او تر اوسه پوری شوده ورکوي. چین کې یو کس د ریکارډ جوړولو په غرض په خپل بدن 3 کیلو د شاتو مچۍ ایخی دي. زو د چین چونګ چینګ خارتا د چین سویلی مغربی سیمه چونګ چینګ کې یو کس شیپینګ چې 2 کلن دی د نړیوال ریکارډ جوړولو په غرض په خپل بدن 3 کیلو د شاتو مچۍ ایخي. د شمیرو تر مخه 300,000 او 1,000 مچۍ د شی په بدن وي. د رپورټونو تر مخه شی نړیوال ریکارډ جوړ کړي خو په دې اړه شکونه رابرسېره شوی. د ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ تر مخه د هند ویپین سیت په 2015 کال کې په خپل بدن 30 کیلوګرام د شاتو مچۍ ایخي وي او له هغه سره دا ریکارډ دی. دا رپورټونو تر مخه شی د چین ریکارډ مات کړي چې د دې وړاندې په 2008 کال کې یو کس په خپل بدن 6 کیلو د شاتو مچۍ ایخي وي. اوس مده نیلامی د یو خبر نه خبرو. د شیکاګو په یو خار کې د 1292 کال یو سکه په 1.15 میلیون ډالرو خرڅ شوې ده. زو سکمبر خارتا د شیکاګو په یو کنونشن سنټر کې د 1292 کال یو سکه د نیلامۍ لپاره وړاندې شوی و. د تانبی دا سکه یو کس په 1.15 میلیون ډالرو اخیستی ده. په دې سکه کې تانبی سره سره پیتل هم لګیدلې دي. د دې سکه یو اړخته د ساينس او صنعت خبره لیکل شوی او دویم اړخته د امریکا نوم او یو سنت لیکل شوی. دا سکه شاوخوا 200 کال زړه ده او په 1940 کال کې د غشان یو سکه په 10,00,000 ډالرو نیلامي شوی و. د خلای الوت په اړه هم تاسو خبرو. د امریکا یو شخصي کمپنی خلا ته په لومړي ځل د سامان وړلو خلای جاز د لیګلو پلان ځنډولې دی. د سپیس اکسپلوریشن ټیکنالوژي یا سپیس ایکس کمپنی په روانه اونۍ کې نړیوال خلای مرکز ته د خلای جاز لیګلو پلان وو. خو د کمپنی چارواکي وایي خلای جاز ته د نورو تجربو ضرورت دی او تر یو اونۍ وروسته به خلا ته ولیږل شي. د ډریکن کرافت نومي دا خلای جاز به لومړی شخصي خلای جاز وي چې خلا ته به الوت وکړي. ناسا اوس شخصي کمپنیانو ته اړ ده چې خلا ته خپل سامان او ستور مزلي د دې جازونو د لارې ولیږي. د برتانی په لندن کې د مشهور ډرامي لیکونکي ویلیام شیکسپیر د ودیش ډرامو تھیټر فیسټیوال شروع شوی. ګلوب ټو ګلوب په دې تھیټر کې به په مختلف ژبو کې ډرامي وړاندې کیږي. په دې کې د پاکستان فنکاران هم شامل دي. د پاکستان فنکاران به د شیکسپیر ټیمینګ اف دی شریو ډراما به په اردو ژبه کې وړاندې کوي. ګلوب ټو ګلوب د تھیټر مشر ټام برډ وای کچری تاسو د دې فنکارانو پر ژبه نه پوهیږئ خو په کیسه باندې ډیر زړه پوه شئ. د دوی په وینا په ټوله نړۍ کې شیکسپیر خلکو د زړه نه منلې دي. خلک شیکسپیر نه یوازې د برتانی یو شاعر بلکې د نړیوال ثقافت برخه ګڼي. امریکا با یو داسې بل مارکیټ ته وړاندې کوي چې قیمت به 80 ډالر وي او تر 60 کالو پورې به کار کوي. د هالند د برقی سامان تیارونکو کمپنی فلپس دا ال ای ڈی بلب تیار کړي چې د دې قیمت $60 دی. دې بلب په امریکا کې د $60 بلب د متبادل په لټون کې شبي مقابله چې د روخانه سباون نوم ورته ورکړل شوی وو ګټلې ده. د امریکا د توانای مهمی کمپنیانو ته ویلي وو چې داسې بلب تیار کړي چې داسې ډیزاین ولري چې لږه توانای خرچ کړي او زیاته رڼا ولري. فلپس په دې مقابله کې برخه اخیستې وه او د دې په ډیزاین تیارولو کې 48 میاشتې تیرې کړې وې. امریکا او یورپ کې د 100 واټو بلب پیداوار ختم شوی. په یورپ کې د 60 واټ بلب پیداوار هم ودرېدلې دی. دا ټیکنالوژي په اړه هم خبر لرو چې د مایکروسافټ لخوا د وینډوز اتم سیستم لومړی کتنه به د جون په میاشت کې کیږي. د کمپنۍ لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وینډوز اتم اپریټینګ سیستم لومړی کتنی ورژن به د جون په لومړۍ اونۍ کې کیږي. د رپورټونو تر مخه وینډوز اتم د تیاری په آخري پړاو کې دی او تر اکتوبر میاشت پورې به مکمل ورژن مارکیټ ته وړاندې کړی شي. د مایکروسافټ وینډوز اتم په اړه ویل کیږي چې دا د کمپنۍ لپاره ډیر لوی امتحان دی. اوس د فلمی نړۍ خبری او قصې. د امریکا نوی فلم تھنک لایک ا مین په لومړی ونی کې د 3.5 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم کې 15 ملګری خودل شي چې د کورنۍ ژوند کې پر مسلو قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي.
Jay, you're losing the game for us. You're not even using the picks.
You shot 1 for 27.
I'm not the one that's not coming off the picks.
Y'all done here? If you want to play some court?
Oh, yeah.
We're good.
No, we're not. Y'all, you play for the court. That's what real men do.
So y'all want to play for it?
Am I stuttering?
What is the problem with men of this generation?
Ladies, do you understand the mindset of a man? You are never going to win in the game of love.
Act like a lady, but think like a man.
د امریکا مشهور سندرغاړي مایلی سایرس نوی فلم لو بعد مای په 15 منټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د کالج د ژوند او ملګرتیا خودل شوې ده.
Every year it's weird going back to school. But here we are just going with the flow. Trying to love and laugh out loud. Which is nice cuz my name is Lola, but everyone calls me Lol.
No. You think Ashley and I...
Come on, don't lie to me. It's not my fault you're so creepy, can't take a joke. Sorry. Sorry.
Hey, Lol, it's me. I'm talking. This song for someone who means a lot to me.
I won't let you go. Now you know. I've been crazy for you all this time. I've kept it close, always hoping, with a heart on fire.
د هند ستوري شاهد کپور او پریانکا چوپڑا نوی فلم تیری میری کہانی با د جون په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
خدا نے جب تجھے بنایا ہوگا ایک سرور اس کے دل میں آیا ہوگا سوچا ہوگا کیا دوں گا تحفے میں تجھے تب جا کے اس نے مجھے بنایا ہوگا. میں تم سے کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا.
نہ جاگتے ہوئے خواب دیکھا کرو, نہ چاہو اسے جسے پا نہ سکو. پیار کہاں کسی کا پورا ہوتا ہے, پیار کا پہلا اکشر ادھورا ہوتا ہے.
واہ.
د هند دوه مشهور ستوري انیل کپور او اجے دیوگن نوی فلم تیز با روانه ونی نمایشت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شي چې یو ترهګر په لندن کې د بمی چاودنی هڅه کوي.
کله دې یک انسان کې زندگی ته برباد کړی.
There's a bomb on London Glasgow 112.
شاید کوئی مزاق کر رہا ہو, but I'm not taking any chances.
فون کے قریب رہو ورنہ یہ ٹرین زمین کے قریب نہیں رہے گی.
تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ تم کتنے معصوموں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟
Manchester bound goods train exploded this morning near York.
We're just getting news that a similar bomb has been placed on the London Glasgow train.
Police come.
آج کل عزت مانگنے سے نہیں ملتی، چھیننی پڑتی ہے.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او دا فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00202211212 او دا موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 0332 3333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3